द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دی ور رادیو دی نن د ګل ورځ د کال 2014 اپریل د میاشتې 28 ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې 2:30 او واشنگتن کې د اتوار ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځا شپه کوم هر کله وایم نن د کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان پوز ویلی د دوی په استخباراتي اداره به اساسه تورونه په وتلي خبريال حامد میر د شوې حمله لګول کیږي دوی وایي چې پرځت به یې قانوني ګامونه اخلي او د پاکستان بلوچستان صوبې سره لګېدلې افغان سرحد باندې د چمن علاوه نورو دریو لارو پرانستلو غوښتنه ځایي کاروباریانو کړې د صوبې یو وزیر نواب ایاز جوګیزی وایي چې ردی نه به دواړه ملکونو ته پیدا وي
کابل دخه یو شی راځي او د بادمی یا د کمرتی لګیاري دخه هغه پنجاب ته یا سند ته نو دا به ډیر په کم قیمت په کم وخت په خپل منډۍ ته ورسېږي
او د یوکراین په ختیځ برخه کې چرته چې روس په لاو مظاهره چانو سرکاري ودانۍ نیولې د تشدد په پیښو کې څلور کسان وژل شوي د یوکراین وزیر اعظم یو امریکایی ټی وی ته ویلي د روس صدر د ملک پخوانی بیلې شوې برخې بیا ترلاسه کول غواړي
President Putin has a dream to restore the Soviet Union and every day he goes further and further and God knows where is the final destination
قدرمن اردن کو بدین انسات خبری خبرونه کې په مهم موضوعګانو باندې شمه راپورونه مرکه تاسو ری موږ سره اوسې خو بل زده خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه ویلي د جیو ټی وی وتلي خبريال حمید میر باندې د شوې حمله پر سر د ملک پوز او استخباراتي ادارې ایسای پر ضد لګول شو تورونه لپاره به قانوني ګامونه اخلي د آی ایس پی آر اداري مرکزی وایان میجر جنرال اسیم سلیم باجو ویلي چې د ملک پوز او د استخباراتي ادارې ایسای بدنامولو کوششونه د خالی لورځې راهسې د جیو ټی وی لاړه روان دي کوم چې په بی اساسه معلوماتو باندې دغه تورونه لګول کیږي د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف په وتلي خبريال حمید میر د شوې حمله په لټونه لپاره د درې کسیزه بینچ جوډیشل بینچ جوړولو فیصله کړې ده د وزیر اعظم د ماڼۍ نه جاري شوې بیانې کې ویل شوې دي چې په رسمي ډول خواست به د دې لپاره چیف جسټس ته لیږل کیږي حکومت په حمید میر حمله کوونکو د نیولو لپاره د 1 کروڑ روپو د انعام اعلان هم کړی دی نوموړی خبریال د خالی په ورځ کراچۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ژوبل شوی دی چې وروسته یې ورور د ملک په استخباراتي اداره ایس آی باندې تور ور واچاوه تېره ورځ ګرد پاکستان کې صحافیانو احتجاجي مظاهرې هم په دغه لړکی کړي نامعلومو وسلوالو لخوا د پېښور په بډبیر سیمه کې تېره ورځ په یوه حجره حمله شوا چې ودانۍ یې وغورځولې شوه او له ځانه سره یې درې تنان هم د دغې څخه وتښتول دغه حجره د بډبیرې په ماشوخیل سیمه کې د عوامي نشتل پاټۍ وژل شوي اجزایي مشر میا مشتاق وه تښتول شوي درې واړه کسان د نوموړي نږدې خپلوان دي د پولیسو ځایي مشر وایي چې په حجره لومړی لاسي بمونه ور وویشته شول پاکستانی چارواکي وایي چې پنجاب صوبا کې د یو ټریکټر او د مسافرو د بس ترمنځ د ټکر له وجې لږ تر لږه 240 کسان مړه شوي او 10 نور ژوبل دي ځایي پولیس وایي چې دغه پیښه د پنواقل سیمې اړخته روان بس کې وشوه کله چې د ټریکټر سره ټکر واخه چارواکي وایي چې په وژل شوو کې اکثره ښځې او ماشومان دي او د مړو شمېره کې اضافه هم کېدی شي د افغانستان صدرت انتخابونو تازه جزوی نتیجو تر مخه پخوانی خارجه وزیر عبدالله ته ټوله وړاندې دي خو د حکومت جوړولو لپاره اکثریت نه لري د افغانستان خپلواک انتخابي کمیسیون وایي چې ابتدایي نتیجې ښایي په شمیرل شوو نیم ووټونو کې 40% ووټونو عبدالله اخیستي ول ډاکټر اشرف غنی په 33% ووټونو اخیستو دویم لمبر باندې دي عراق کې یو شمېر حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 50 زیات نور ژوبل دي د حملو کې یو حمله په بغداد د شیعه مسلمانانو په یونیورسيټي هم شوې ده یو ځن مرګي بریټ کون کې وسلوال کسانو په یو یونیورسيټي کې طالب علمانو باندې د ځوکړي چې لقب یې 15 کسانو وجل او 14 نور جوبل کړ د یوکرين وزیر اعظم ویلي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین کې دیشي کوشش کوي چې د شوروي اتحاد په خوانی تللي برخه بیا د مل سره یو ځکړي د کومې چې تازه مثال د کریمیا پیخه او د یوکرين ختیځ برخه کې پیدا شوی حالات دي د خبره د یوکرين وزیر اعظم ارسینی یاتسنیوک ان بی سی ټلویزیون ته کړی ده د دغه مرکه کې ویلي چې پوخ یقین لري چې ولادیمیر پوتین هم دغه اراده لري. د دې وړاندې روس په ختیځ یوکرين کې د ډزو په نتیجه کې وژنو غندنه کړې او وایي چې د ایسټر په ورځ د کومې پیښې نه کولو لوز مات شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگټن ڈی سی نه وغږی لومړی زو اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان پوز ویلی دی چې د جیو ٹی وی وتلی خبریال حمید میر پر ضد د شوې حمله پر سر د ملک په پوز او استخباراتي اداره لګول شو تورونو پر ضد به دی قانوني چارګوي کوي او دا په داسې حال چې هم تیر ورځ په ګرد پاکستان کې احتجاجي مظاهرې شوې دي او د خبریالانو لخوا دغه په حمید میر د کراچۍ په سیمه کې د خیالي پورس شوی حمله په سخت ټکو غندل شوی. په دې حق لبندي نور تفصیل زمونږ همکار بختور شاه د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کړي.
د شخصي ټلویزیون جیو د روانو چارو د پروګرام کوربه حمید میر باندې د اتوار په ورځ هغه وخت نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې کله چې نوموړی د کراچۍ د ایرپورټ نه د جیو ټلویزیون دفتر ته روان وو. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون مشر رانا جواد وای حمید میر اوس هم په اسپیټال کې د طبي سارنې لاندې دی.
He's out of danger, life threatening situation is over.
دا غجوند د خطرونه بهر دی ولی پراتون کې دوا او یا ساتو کې به پته لګي چې د تا ګولو سمره نقصان رسولې دي. د وسل بیخ کلن حامد میر په موټر پسې نامعلوم وسلوال په موټر او په موټر سایکل ورپسې وو او کله چې د حامد میر گاډي په ټرافیک کې ونخته وسلوالو په ناتار ډز شروع کړي. په حامد میر د بریټ په خلاف ګرد پاکستان کې صحافیانو احتجاجونه کړي او د حکومت نه د قاتلانو د نیولو غوښتنې کړې دي. په کال 2012 کې هم په اسلام آباد کې د حامد میر د موټر لاندې بم موندل شوی و ولې د اسلام آباد پولیسو د چاودنې نه وړاندې ناکامه کړی و. د حامد میر کورنۍ د دې بریټ تورونه د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI لګولي ولې د فوز د عام اړیکو د سانګې ISPR مشر عاصم باجوا دغه تورونه بې بنیاده بللې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قاتلانو د معلومولو لپاره د 10 میلیونه روپو اعلان هم کړی ولې د یو بل شخصي ټلویزیون کوربا متی الله جان وای ګرانه ده که قاتلان معلوم کړی شي. نوموړی وایي پوز سره ډېر اختیار دی او سیاسي حکومت یریږي چې د پوز په خلاف خپل قانوني حق استعمال کړي.
Therefore any complaint against establishment is not taken seriously at times and in fact it becomes a point of political bargaining with the establishment forces for the political governments.
د پوز په خلاف د همیشنه په شکایتونو غور نه دی شوی او اکثره داسې کشالې د پوز او د حکومت ترمنځ د جوړجاړي ښکار کیږي او تر څو چې د پوز او حکومت ترمنځ د اختیاراتو توله برابر شي ونوي ګرانه بوي که حکومت ته خبريالانو ته پوس وکړي. هر څه که زیاتره ګوتې استخباراتي ادارو ته نیول کیږي او حامد میر د وړاندې نه په خپل هم د دغه ادارې نه ویره سرګنده کړې و خو سیړونکو وای په کراچۍ کې راتراګرو لخوا هم د دې کار امکان شتون لري.
دا دیو رادیو دا که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده divaradio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ divaradio@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه لویو لارو تورخم او چمن باندې تګ را تک کیږي او د بلوچستان سیمې سره لګېدلې ځینې نورې داسې سیمې دي چرته چې دغه لارې موجود دي او د بلوچستان سیمې کاروباریان غواړي چې دغه درې وړه لارې پرانستل شي او د دغه لارو د پرانستل کېدو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت په مت کې نور هم پرمختیا وشي. د دغه په حق لبندې زموږ د ډیور ډیو خبريال نعمت الله سرحدي نور تفصیل د سیمې څخه را لګلې راځي چې توګه شو.
بلوچستان ایالت د افغانستان سره څومره سرحدي پوله لري؟ کم زیات نه 100 کیلومتره ده. پر دغه ټوله سرحدي پوله باندې یوازې د چمن بابې دوستي مقام د دواړه دولتونو تر مابینځ د تجارتي سرګرمیانو دپاره قانوني ګرځول سوی دی. پر پاته ټوله سرحدي پوله باندې هر قسمه کاروباري دندې د قاچاق په زمره کې اچول سوي دي. خو د ژوبه څخه راونیسي تر شوراوکه پورې چې څومره پښتانه قبایل پر دغه سرحدي پوله باندې آباد دي، که ورته وکتل سي چې دغه د سرحدي پولې کومه کرښه ده، هغه دغه پښتانه قبایل د یو بل څخه پرې کړي دي. که کله هم پر سرحدي پوله باندې اوړي او راوړي د سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. د چمن په چپه پښتني سیمې لوی بند، بادینی، کمردین، کاریز، درې نور داسې مقامات دي چې د افغانستان د وسطي منطقو سره بالکل نښتي دي، او د افغانستان له لورې پاخه سړکان هم رازغېدلي دي، خو د پاکستان لخوا هیڅ قسمه داسې اقدامات نه لیدل کیږي. خو د مسلم باغ کلاسی پلا اوسیدونکي او ځایي خبریال نظام الدین کاکړ وایي کچیر دغه درې مقامات د پاکستان او افغانستان تر مابینځ د سرحدي پولې د تجارت لپاره پرانستل سي، د سیمې په خلکو کې به د زیاتې خوشحالۍ سبب وګرځي، او په سیمه کې نور داسې سهولیات نشته کوم چې د خلکو د ژوند ضرورت دی.
د کوټې روب روش دی، دا مین روډ دی، د دغسې کوم کچر روډونه د بارډر خواته اوږدي، دا ګرد ناکاره دي. د ملا حکومت راغلی دی، نور حکومتونه راغلي دي، اوس یې داسې کار نه دی کړی چې زموږ تبدیلي راشي د علاقې، او چې یو مریض موږ له هغه ځایه راواخته دغه ځای سې راځي بیا په لارې مړ شي بیا بېرته پر شا وګرځو. نو زموږ دا موجوده ګورمنټ دا توقع ده د لوی بندو د بادني روډ، چونکې له بارډر سره لینک دی، دا روډ راجوړ کړو د غریبانو خلکو دا مسلې حل شي.
خود بلوچستان د پښتانه قبایلو نواب او د کلاسی پلاس سیمې اوسیدونکي ایالتي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی وایي چې د دې د حکومت و مخته نور داسې عوامي غوښتنې سخت مزاحم دي کوم چې د دې د حکومت عادي خلکو ته د رسولو دپاره اقدامات پیل کړي دي، لکه د چښلو اوبه، بجلی، سړکان او د روزګار زمینه برابرول او نور داسې مسایل په کابو کې راوستل کوم چې د اوسني د دې د حکومت دپاره یو چیلنج ثابته سوي دي. د هغه بعده به ایالتي حکومت دغه درې سره مقاماتو باندې تجارتي سرګرمیانې بهلولو دپاره به اقدامات اخیستل پیل کړي.
ټولو اوبه، تعلیم، نیت دې خوا ته زموږ توجه ده، او انشاءالله خدای کولی شي موږ دا مسایل حل کړل. نو سم له لاسه دا زموږ په نظر کې دي، دا زموږ خپل بارډر چې دي د افغانستان سره بادینی او کمردین کاریز، دغه لارې موږ فخر اوبونه شو، له دې لارې د افغانستان سره تجارت وکړو. دا د دواړو ملکو په ډېره ګټه باندې کابل څخه یو شی راځي، او د بادمي یا د کمردین له لارې څخه هغه پنجاب ته یا سند ته، نو دا به ډېر په کم قیمت په کم وخت په خپلې منډۍ ته ورسوي.
د پاکستان او افغانستان تر مابینځ د چمن سرحدي پولې له لارې تجارتي دندې کم چې سالانه په اربو ډالر دي، د دغه لارې څخه یوازې د سویلي افغانستان سره روانې تجارتي دندې دي. که چیرې د لوی بند، بادینی او کمردین کاری څخه هم دواړه دولتونه د یو بل سره تجارتي سرګرمیانې شروع کړي، کم چې د وسطي افغانستان، کابل او د پاکستان د کراچي بندر او د پنجاب ایالت تر مابینځ کمه فاصله لرونکي لارې دي، د دواړه دولتونو تر مابینځ به روان تجارت به نور هم وده ومیندي، او په بلوچستان ایالت کې به په ځوانانو کې د بیروزګاري شرح هم راکم سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، چمن.
د وایس اف امریکا دیوه رادیو سهرنۍ خپرونه په دغو لنډو سپو باندې اوریدلی شئ: 9380 کیلو هرتز یا 2.5 میټره، 11515 کیلو هرتز یا 6.5 میټره، او یا 2015 کیلو هرتز یا 25 میټره باندې.
د افغانستان خپلواک انتخابي کمیسیون تیر ورځ په ابتدایي جزوی نتیجو کې ویلي دي چې 40% رایو سره عبدالله عبدالله اوس هم وړاندې دی، او په ده پسې ډاکټر اشرف غنی په 33% رایو سره په دویم نمبر باندې دی. دغه نتیجې دی وایي چې غیر رسمي، غیر سرکاري نتیجې دي، او نیم په نیمه وټونه شمیرل شوي دي، او اخیری نتیجه به د مې په 14 نیټه مخې ته راځي. په دې باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار کلیم افضل لوندې کوي.
د افغانستان آزاد و ټاکنو کمیشن چیرمن احمد یوسف نورستانی په کابل کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت څرګند کړي چې د کمیشن سره کارکونکو د یوې اندازې تر مخه 10 لک رایو کې د نیمو شمیره تر سره کړې ده. د زیاته کړه چې په اتو امیدوارانو کې د صدارتي څوکۍ لپاره ډاکټر عبدالله عبدالله تر دې وخته پورې د سلور سلویخ فیصده ووټونو سره د ټولو اول دی، او اشرف غنی احمد زید 33 فیصده رایو ګټلو سره په دویم پوزیشن کې روان دی. خو د آزادو ټاکنو د کمیشن چیرمین احمد یوسف نورستانی هغه اندازې رد کړې چې اولنی دوه امیدواران یعنی ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زید به د ټاکنو دویم پړاو یعنی سر دوباره ټاکنو اړخ ته لاړ شي. They why
we'll be able to let you know in a couple of days whether it's really going to second round.
They why chiratlun ko pa yo do urazu ke mung bata su ta de wailo jogashu cha aya pa haqiqat ke de takuno da amal ba dwem padaw adakhta laad shi aw kana khuda waqt sa wail ba da waqt na rwan de khabar awi. د افغانستان تر سره شوی د 15 اپریل په صدارتي ټاکنو کې د یو امیدوار لپاره ضروری ده چې لک تر لګه به 50% رای ترلاسه کوي چې یو کامیاب امیدوار وګرځول شي، او کچره چا هم 50% رای ترلاسه نکړي نو دا عمل به بیا دویم پړاو ته واړیږي. حتمی نتیجې امکان دی چې د جولای 14 نیټې پورې اعلان کړي شي. د تازه رای شمیرې نتیجو د اعلان وروسته صدارتي کاندید عبدالله عبدالله د میډیا سره په خپلو خبرو کې ډیره خوشبینی څرګند کړې. نوموړي د هغې خیال څرګندونه هم کړې چې کچرې خبره دویم پړاو اړخته لاړه نو دی هم ورته پوره تیار دی. نوموړي په شمیرې کې د شفافیت او د انصاف غوښتنه هم وکړه. ډاکټر عبدالله عبدالله په کال 2009 په ټاکنو کې د تلونکي صدر حامد کرزي په مقابلې کې په دویم پوزیشن راغلی وو. هغه وخت هم نوموړي د درغلو تورونه په حکومت لګولي وو. یو آزاد سارون کې او نظر ساتون کې نادر نادری وای د ټاکنو عمل په ګرد افغانستان کې دا ځلې ډیر باوري پاتې شوی. دی وای
اف کورس دیر آر ایرګولاریټیز اند شارټ کمینګز بٹ وین وی لوکډ اینڈ اسسټ دیز ایرګولاریټیز اند شارټ کمینګز
دی وای ظاهر دا لګ ډیر فرق خو به موجود وي، خو کچر مونږ د دغه بیکایدګو او کمزورو جایزه واخلو نو په هیڅ کومې طریقې مونږ دا نشو ویلی چې دا ټاکنې ټیک نه وي. ټاکنې خپل ځاني نه ترسره کیږي، د یوې پروسې لاندې کیږي، او په دغه کې ډېر ادارې هم خپل کردار لري. هغه ادارې خپل پوره وس توان کوي چې ټاکنې د درغلو پاکې کړي او ځینې کمزوري هم ختمې کړي. مونږ هیله لرو چې آخري نتیجې به قانوني او باوري وي. د یوې اندازې 90% د زیاتو رایو اچېدل دا ښایي چې افغان اولس د طالبانو لخوا د دړکو او تشدد پروا نه ده کړې، او هم په دې خبرې نړیواله ټولنه هم ډېره خوشحاله ده. سیړونکي وایي چې په لومړي ځلې د یوې جمهوري طریقې د لارې حکومت سپارل به د افغانستان په سباون کې ډېر مهم بدلون راولي، او د نړیوالو ځواکونو د افغانستان نه د وتو وروسته به هم د هیواد په امنیت یو مثبت اثر وغورځوي.
السلام علیکم خاوري کریمی مال خو څخه د ډیوی رادیو ټول پروګرامونه ډیوی دی خو بل ډیوا پروګرام دا چې دی ولا شي او ردون کې تر دې شیر او آداب رسم او رواج او د تفریح په برخه کې رونا اخلي.
د یوکرین په ختیځ برخه کې 13 ورځې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي، او د یوکرین وزیر اعظم تور لګولې ده چې د روس صدر ولادیمی پوتین د روس په خوانی چې کومې تللې د شوروي اتحاد برخه وي هغه بیا رایوځ کول غواړي. په دې حق لبانی نور تفصیل د وایس اف امریکا پر راپور کې زموږ همکار شعیب زاده تاسو ته کوي.
د روس او یوکرین چارواکي د اتوار د ورځې د ډزو د پیښې او په ختیځ یوکرین کې د اړې ګړي سیوا کولو تورونه په یو بل لګي. د یوکرین وزیر اعظم ارسینی یاتسنیوک د امریکا ان بی سی ټی وی میټ دی پریس پروګرام کې د خبرو اترو په وخت ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین دا یو خوب دی چې روس بیرته خپل زوړ حیثیت ته بوزي. هغه هر ورځ مخکې ځي روان دی، او خدای خبر د هغه اخیری منزل به کم ځای وي.
President Putin has a dream to restore the Soviet Union, and every day he goes further and further.
د یوکرین وزیر اعظم غوښتنه وکړه ماسکو دې د یوکرین نه لاس واخلي.
They have their own country, we have our own country, so if Russia pulls back we will have Ukraine.
هغه د یاتسنیوک وای د روسیانو خپل هیواد دی او زمونږ خپل هیواد. که روس زمونږ نه لاس واخلي نو موږ به یو متحد خود مختاره او آزاد هیواد پاتې شو. په واشنگتن کې بیا د روس سفیر سرګی کیزلی یاک د اتوار په ورځ د امریکا په فاکس نیوز ټی وی چینل وای د ماسکو یوازینی مقصد په یوکرین کې مشته روسیانو حفاظت کول دي.
To find a way of a dialogue, a new constitution.
Agale kezli yakwai mung yuaze da gwaadu che da Ukraine khalak de da khabar watro lare malumi ki yo da se nawe aind jod ki che khpal hewat po jamhuri tareqa wo chalai aw po Ukraine ke maujudo tolo aqliyatuno po shamul da Russiano da huquno khyal de wasati
Russians.
د روس سفیر وای روس د تیرې اونۍ د نړیوالې لوزنامې هم پابند دی په کومه کې چې د مظاهرچیانو د بې وسلې کولو خبره شوې ده. د امریکا صدر باراک اوباما د اتوار د ورځې د ډزو د پیښې وړاندې ویلي و هغه نه ګڼي چې دغه لوزنامه به کار
وکړي.
امریکایی صدر وای زما هیله به د راروانو څو ورځو د حالاتو وروستو پیدا کیږي خو د تیرو تجربو نه زه دا نه ګڼم چې دغه لوزنامه به دومره کار وکړي او موږ له ځان دې ته هم تیار ساتل پکار دي که چیرې د روس لخوا په ختیځ او یا جنوبي یوکرین کې نیغ په نیغه مداخلت کیږي. په امریکا کې ځینې قانوندانان په اوباما انتظامیه غږ کړی په روس د فشار سیوا کولو لپاره دې نور ګامونه پورته کړي. د امریکا په ان بی سی ټی وی چینل باندې د ریپبلیکن ګوند سینیټر باب کار کروای په روس باندې امریکایي بندیزونو هیڅ اثر نه دی کړی.
Unless they immediately began moving the 40,000 troops
on there was a map of figure che tarso rus khpal salwekh sar askar da ukraine da puli na khozawli nawi kam che da ukraine da khalk la para yo khatar de aw da dag maqsad la para pakar da che mung da ukraine da energy pa barkha da dag pa luyo companyano aw pa luyo bankuno pa bande yo lagaw no rus to da dag bi imkan sta che pa rus sa sar wuki. د امریکای صدر باراک اوباما انتظامیه یوکرین ته د سقې قسمه خطرناکې وسلې ورکولو امکان رد کړی دی او زیاته کړی د امریکا په روس نورو بندیزونو لګولو ته تیار ده.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا.
د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
ایمیل دی
divaradio@voanews.com
او ټلیفون دی
001-202-205-03
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
اکثر مور او پلار سره غم وی د هغه مور او پلار سره چې ماشومان یې یا بچی یې مازور وي دغه ماشومانو د مازورتیا سمبالښتنه نه دا چې پر کوټیوالې ګرانه وي چې بیا کله یو وخت ورسی د هغې وروستو دغه ساتنه نور هم ګرانه شي. په امریکا کې یوه ښځه یوه مور چې دغه ماشومانو مازوره ماشومانو مور ده هغه یو داسې پروګرام شروع کړی دی چې په امریکا کې کم 200,000 پورې کم مازوره دي د هغې څه ډول مور پلار خصمانه کولی شي څه ډول دی د یو بل سره کومک لاس امداد کولی شي په دغې باندې یو راپور د وایس اف امریکا خبریالې تیار کړی دی زمونږ همکاره پوځیان جمعې بیرته وړاندې کوي.
هغه میندې پلاران چې د څه قسمه مازورتیا لرلو والله ځوان اولاد لري همیشه دې ته فکر مند وي چې مونږ بیا نه یو نو د دوی بس کیږي ځکه چې د داسې کسانو د خیال ساتلو چل هم ډیر کم چاته ورزي او دوی پخپله هم څه داسې کار روزګار نشي کولی چې پخپلو خپو ودرېږي خو اکثره چې د کوم اړخ نه د مدد ترلاسه کېدو امید مخې ته راځي نو هغه د همدغه رنګ مازوره اولاد لرونکو میندو پلارانو له طرفه وي. په امریکا کې یو داسې مور چې شپږویشت کلن زوی یې د آټوئزم یا د ذهني ودې د کمی ناروغتیا لري یو داسې فاونډیشن جوړ کړی دی کوم چې به د امریکې سه 1.2 میلیونو د آټوئزم ناروغتیا لرونکو بالغانو کسانو د حقوقو دپاره آواز پورته کوي. د هغې زوی رافیل انجوان نومیږي او د فوټوګرافي یا تصویرونو کاګلو شوق لري. هغه ډیر خوشحال دی په دې وایي چې
I just do it for myself.
زه دا بس خپل ځان د پاره کوم. زه څه خاص منظر نه برابروم، خو بس تصویرونه اخلم. د هغه مور نوه لین جوان وینا ده چې رافیل چې د شپږ ویشتو کالو و نو معلومه شوه چې د آټویزم مرض لري. نو پلار یې کوشش وکړو چې هغه خپل د فوټوګرافۍ شوق ته وده ورکړي. نو بس د هغه په نظر چې څه سیز ښه ولګي د هغې تصویرونه واخلي. هغه څه قدرتي شی وي او که د انسانانو جوړ کړی، ما د پاره خو دا هم یو لوی کار دی. نن سبا په آټویزم د اخته او بالغانو کسانو اخیستې شوو تصویرونو نمایش روان دی چې انتظامی میډیسن هاوس آټویزم فاونډیشن یو بې ګټې تنظیم لاړخه شوی دی او د رافیل تصویر هم پکې شامل دی چې دنیا غونډه ده عنوان لري، ډېر تعریف یې کیږي. د میډیسن هاوس آټویزم فاونډیشن شریک جوړونکي جیلن پرائنس د خپل آټویزم په مرض اخته 43 کلن زوی میډیسن په نوم باندې د دغه فاونډیشن نوم ایښی دی او هغه د داسې اولادونو د میندو پلارانو د فکرمندۍ نه ښه واقفه ده، ځکه چې هغه په خپله هم دغه رنګ فکرمندي لري. وایي له ټولو سوا د ویرې ډک فکر دا دی چې کله زه بیا نه یم نو څوک به د دې خبرې خیال ساتي چې زما زوی یو خوشحال او باراور ژوند تیر کړي. زما اشاره هغو په آټویزم اخته او بالغانو کسانو طرف ته هم ده چې لا یې د ناروغتیا نښو تشخیص شوی دی او نه یې سم خیال ساتل کیږي. د داسې کسانو شمیره ورځ په ورځ په زیاتېدو ده. دغه ټولګی یا فاونډیشن د یو داسې قانون جوړېدلو دپاره کوششونه کوي چې ورسره د آټویزم وهلو بالغانو کسانو دپاره په سر باندې د چت لرلو او د سروزګار موندلو په لاره کې موجود خنډان لرې کړی شي.
وړاندې کوي دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
په وستی جمهوریت افریقا کې د محکمتیا د بحال کولو په غرض ملګرو ملتونو دغه هیواد ته د نړیوال امن فوج لیږلو په حق کې ووټ وچولی دی، کوم چې بېشکه په دې لوري یو اهم ګام دی. د امن بحال کولو د فوج شمیر به 12,000 وي او په راروان ستمبر کې به د افریقن یونین او د فرانس د فوجونو د حاصل کړی شوو کامیابو په بنیاد اختیار ترلاسه کوي. په وستی جمهوریت افریقا کې په مذهبي بنیاد د انختی جنگ د ختمولو دپاره دې هیواد کې نور امن راوستل ډیر ضروری دی، ځکه چې د دې جنگ د لاسه د ملک خلک دوه پړقه شوي دي او د انساني خواخوږی خراب حالات راولاړ شوي دي. د جنگ سببونه ډیر دي، خو زیات جنگ د سلیکا یاغیانو لخوا د شوي زیاتی په جواب کې د بلاکا ملیشې د مخالفینو په بیګنا مسلمانانو د حملو د لاسه توت شوی دی. د فساد د لاسه په زرګونو خلک د صدر مقام بانګوي او د ملک نیمی غربي برخینه تښتیدلی دي. صدر مقام بانګوي کې متحده قامونو کې د امریکای سفیری سمانتا پاور او د افریقی د معاملو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر لینډا تامس گرین فیلډ، د وستی جمهوریت افریقی عبوری صدر کیترین سامبا پانزا سره ملاقات کړی دی. کیترین سامبا پانزا په 13 جنوري کې د صدارت منصب ترلاسه کړی دی او دغه وخت نه په سختو حالاتو کې د امن لپاره کار کړی دی او په دې کې ځان ته ندی کتلی. ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر سمانتا پاور صدر کیترین له تسلی ورکړی ده چې امریکا به د دې د حکومت او د خلکو امداد جاری ساتي. د افریقن یونین او د افریقی په مشرۍ کې د وستی جمهوریت افریقی د پاره نړیوال فوج د ملګرو ملتونو د امن فوج یو برخه ده. امریکا به نړیوال ګوند کې نورو ملکونو سره کار جاری ساتي چې دا یقیني کړي چې افریقن یونین کې د شاملو ملکونو، د فرانس او د یورپی یونین تیز رفتار فوجونه زموږ په مرسته د وستی جمهوریت افریقی خلکو ته دا وخت د پیښو مسلو په ښه ډول تابعیا وکړی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.